واکی چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کینیا ته تللی په نیروبی کې د خبری غونډې پر مهال کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد نن ویلي که څه هم د روانې جګړې په حال کې خبرې اترې محدود اغیز لري، خو د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د سیاسي خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره نن په ټلویزیوني وینا کې کړي. او په یمن کې اوسیدونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د 15 ورځو د اوربند د اعلان نه وړاندې نن سهار وختي په پلازمینې سنا سره نږدې هوایي بمباري کړي.
لن خبرونه هم د ګل آیا اسنه واورېدل. اوس وخت شوی دی د نیوز خپرونې د مشال مرکې او نننۍ مرکه سندرغاړي طاهر فیروز سره شوې ده. د خپرونې کوربه خدای نور نصر دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو، خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې په کوټه کې تاسو ته هرکلی وایم او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له یوه سندرغاړي، بلکې سهیلي پښتونخوا د کوټې له یوه نامتو سندرغاړي طاهر فیروز سره کوو. طاهر فیروز چې په کوټه کې میشت دی، د کوټې ولس د شاوخوا لروبر ولس ډېر ښه پیژني. له ده سره به نن د کار او ژوند په اړه د مشال مرکه کوو. طاهر فیروز، تر ټولو له مخه تاسو ته په خپرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو.
مننه کوم نصر صاحب ستاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم، او سپیشلی بزه و ټول اوریدونکو ته چې لربر څه چې افغانان څه چې زموږ پښتانه ورونو پارځي کې اوسېږي، و دوی ته زه د زړه له کومې سلامونه ورکړی وایم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. کورم ودان. طاهر فیروز، اول که ستاسو د زوکړې پاکه راته وایي، ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی؟
زما خو پیدایش دی نصر صاحب دلی په کوټه کې. زما پیدایش دلی سوی، زما زوکړه دلی سوی ده، خو کوم چې زموږ کلی دی دا د کیر عبدالله سره زه تعلق لرم.
او کیر
عبدالله ده چې زموږ والد صاحب هلته زوکړی دی، او زه چې زما خپله پیدایش په کوټه کې سوی دی.
او لومړنی تعلیم مو هم دلته په کوټه کې وکړ که بهر مو
وکړ؟ لومړنی تعلیم څه چې زما تعلیم دی تر پایه پورې، چې کومه مطلب ما زما تعلیمي کومه سلسله وه، دا ګرده په کوټه کې سوی ده.
او څومره مو تعلیمي سلسله تر کومه ځای پورې ورسوله؟
تعلیمي سلسله خو ماسترز چې موږ ورته وایو ایم اے پښتو ما کړې ده، او د هغې سره بی ایډ چې موږ بیچلر آف ایجوکیشن زموږ یوه ډیګري ده، دا ما کړې ده دلې په کوټه کې. او د دې سره سره چې دی کوم د انګلیش لینګویج یو څومر زه دلې استاد پاتې سوی یم، دا شپږو کاله مخکې، یو دوه درې کاله ما استاد هم پاتې سوی یم، زما د شوق د انګلیش لینګویج سره، نو زه دې استاد هم پاتې سوی یم. بس دغه زما یو تعلیمي سلسله ده.
او له موسیقي سره سره نور په ژوند کې کوم تجارت یا بل څه کار روزګار څه کوئ، که یا هم یوازې موسیقي ته ناست یاست؟
یا موسیقي خو زما داسې دی چې زما شوق د کوچنیوالي، خو زموږ دغه دا و چې زموږ کورنۍ، تاسو ته معلومه ده چې ستونزې زموږ سره ډېرې وي، خو زما چې کوم په کور کې په کوچنیوالي زما باندې دغه پابندیانې وې چې دا موسیقي به نه کوي. خو زموږ تاسو ته معلومه ده په پښتني معاشره کې داسې وخت پاتې شوی دی چې د خلکو د موسیقۍ سره ډېره ناانصافي کړې ده. کنې خو داسې موسیقي وګورئ تاسو په جهان کې د موسیقۍ چې په کومو کومو ملکو کې، زه درته وایم چې که یو څوک پېژني د یو ملک بدی او نرمن پیژنې، د ملک بدی یو ارتست پیژنې، که د ملک زردم سیاستدان به له پاکستان زوم په دنیا کې، که تاسو ته پښتنه وکم چې انډیا تاسو څو اداکاران پیژنې او څو سیاستدانان پیژنې، زما یقیني زوم جواب ستاسو داسې وي چې
یو سیاستدان نه پیژنم او اداکاران بیخي زیات پیژنم.
اداکاران زموږ کوچنۍ پیژنې، او زموږ د پاکستان به هنرمند کم خلک به ډېر کم پیژنې، زموږ سیاستدان به ګرده دنیا پیژنې.
نو په موسیقۍ کې مو اول وار قدم څنګه کېښود؟ تاسو وایست چې ماشومتوب مو شوق خو د موسیقۍ، په لومړي ځل مو سندره ویل کله پیل کړه؟
داسې و ناصر صاحب چې تقریبا داسې د 1990 زموږ د ریډیو چې کوم پروګرامونه چلېدل د ماشومانو دنیا،
معنی 25 کاله وړاندې
په دې کې موږ ډېر ماشوم وو مزه چې یعنی موږ په کوچنیوالي لکه تاسو ونیده زموږ ماشومان یو سندره د ریډیو څه یا د ټي وي څه زده کړي
په سکول کې چې بیا نو راسې په دې خاص پروګرامونو کې یو سټیج ته راوخیږي کله سندره ووایي کله تقریر راشی
سټیج ته راځي یا په ګلۍ کې ناست یا کوچنیان چې وایي نو موږ هم هغه ته رارالو د ریډیو ته په ریډیو کې چې موږ څه ویل چې تاسو بچیان نن بار ماشوم سندره وایي ما چې وویله سندره و یاره د ستاسې اواز ډېر ښه دی او د ملنګي کچکول په غاړه ګرځوم یاره وخت مازیګر دی دیدنونه تړوم دغه سندره وه چې دا په لومړي ځل ما وویله نو د هغه وخت چې و بیا زموږ هغه پروګرام یو کال وچلی دی بیا موږ راړو زموږ ټي وي ته پی ټي وي ته راړو هلته مو زموږ دغه چې د ګلرنګ د ماشومانو یو پروګرام و په دې کې مې څه عمر برخه واخیسته بس دغه بعد چې و بیا لس کاله زما د موسیقۍ سره هغه تعلق نه سو پاته ځکه زما یو تعلیمي سلسله روانه وه او بل د هغې سره زموږ نور کار څه ژوند دغسې و په کال 2000 کې بیا لومړی کیسټ زما چې کله بازار ته راغی هغه البم و زما کله کله غم دا چې ما کله ریکارډ کړي نو د دې سره چې و د میوزیک په دنیا کې یو هغه زما یو نوم یو خلکو لږ ډېر وپېژندلی شي بلکل نو دغه رالو موسیقۍ ته نو داسې وبولي چې د کال 2017 د 2015 پورې مسلسله دا زموږ د موسیقۍ په دنیا کې راروان
او تر ننه پورې به مو یو خو پخوا هغه پیتې راتلی چې سندرغاړو به پیتې ډکولې پیتې مو څومره مارکیټ ته راغلې او یا هم که داسې راته ووایاست چې څومره سندرې مو ویلې داسې څه شمېر ورته معلوم
زما داسې و ناصر صاحب چې جلا طبیعت دی زما د کوچې خاص کر زموږ د جنوبي پښتونخوا د سندرغاړو په حواله چې یو خو زما شوق و او بل په دې کې سلیکشن ما پخپله کوی د دې سندرو سلیکشن که ټپه وه که کاکړۍ وه ما داسې یو شعر انتخابوي چې هغه په کور کې که پلار د لور سره ناست دی که خور د ورور سره ناست
دی د کورنۍ ټول غړي یې اورېدلی شي
ټول غړي به یې اوري او هغه به ښه داسې یو پیغامي شاعري به وي چې په هغې به یو پیغام وي او ورسره ورسره چې د کومو شاعرانو کومه شاعري وه هغه ما په ډېر سوچ سمجھ په ډېر انتخاب ما ډېر کوي نو هغه وخت بیا داسې و چې د میوزیک سینټر والا خو به اکثره دوی دغسې پیتې چلولې چې عوام یې ډېر واوري خو زما چې کوم زما ټارګېټ و زما چې کوم په هغه کې کوم سوچ و هغه د دوی سره لږ مختلف و نو ځکه زما به کیسټان په کال کې درې څلور کول خو هغه به مې کوشش دا و چې زه ښه کیسټان ریکارډ کړم نو دا تر زما تقریبا مارکیټ چې زما کیسټان ریکارډ شوي دي عموما به دا یو 45 کیسټان وي زما
او په دې هر کیسټ کې به لس دولس سندرې راتلې
لس خو به راتلې خامخا اته لس سندرې او ورسره د پی ټي وي سندرې جلا وې بیا چې د هغې سره موږ پرایویټ خو اوس د بده مرغه د کال 2011 د کیسټانو دنیا چې وه دا تاسو معلومه ده چې په دې اوس حالات
همدا پوښتنه ما کوله پخوا به تاسو هغه اختر چې به راغی نو بیا به پیتې مارکیټ ته د هر سندرغاړې به راتلی او خلکو به هم ډېر انتظار کاوه چې یاره پلانکي سندرغاړې به نوې پیته راځي د پلانکي سندرغاړې به نوې پیته راځي اوس چې د پیتو وخت ختم شو اوس سندرغاړې څه کوي سندرې آیا اوس هم په اختر کې نوې سندرې راځي یا داسې دا سندرې څنګه ریکارډوي او دغه تر اولسه پورې تر اورېدونکو پورې رسوي په کومه طریقه باندې
اوس خو پخوا چې کومه د دې زمواري و هغه د میوزیک سینټر والا و
بالکل
دا هغه زمواري دا و چې دی به په اختر کې په کوچني اختر په لوی اختر بیا چې کومې داسې زموږ په پاکستان کې داسې کومې ورځې راتلې چې د خوشحالۍ ورځې به وي د هغه دپاره به یو خاص کیسټ ریکارډېدی هغه زمواري خو ختمه شوه چې هغه ټکنالوژي دومره مخته ولاړه ایم پی تری راغله په هغه کې په مرتیه ختم شوې ختم شوې انټرنیټ راغلی تاسو وینئ چې نن سبا هغه شی نه سو پاته بیا د ګاډیانو څه ټیپ ختم شو سیډی ختم شو نو اوس زه خدا خواهش کوم که څوک زما آواز اوري خصوصا د پښتو کوم چې زموږ د پښتانه مشران دي باید زموږ چې کوم پاټیانې دي یا کوم زموږ داسې څه اکیډمیانې دي باید دا زمواري اوس دوی پر سر واخلي چې اوس تاسو ته معلومه ده پخوا به خرچهګر د میوزیک سینټر والا کوله اوس خرچه چې ده سندرغاړی به پخپله کیسټ ریکارډوي پخپله به سندرې ریکارډوي او پخپله به دوی بازار ته راوړي پخپله به دوی باسي نو به دوی کمه خبره به دوی تر کومه ځایه ورسوي د ده دپاره ډېره مشکله شوه بیا اوس کیسټان چې دي پخوا خو موسیقي اسانه وه اوس ګرانه شوه مخکې که کیسټ په پوره لس زره روپۍ کېدی، اوس سندره په لس زره روپۍ کېږي،
ځکه چې اوس ویډیو پکې راغله. که څنګه که دا موسیقي هغه هم ګران
یا د موسیقي آله چې دي اوس هغه ټکنالوژي ګرانه شوه، نو یو سړی چې ټکنالوژي مشکله شوه، او چې دی یوه سندره اوس په پنځلس زره، په شل زره، په لس زره، په پنځوس زره یوه سندره ریکارډېږي. نو په دې کې د سندرغاړي څه چې هغه پیسه لري، هغه هغه سندره ریکارډولی شي، هغه پیسه داره وي په هغه کې هغه کولی شي. او که په دې کې کوم چې ډېر شوقین سندرغاړي وي او هغه د موسیقي ډېر شوق لري، هغه نشي کولی چې کیسان ریکارډ کړي. نو داسې زه بولم چې د منځه ډېر سندرغاړي دا وخت ولاړ ورک شو،
سندرې یې پرېښولې،
نو پرېښولې د مجبورۍ څه که نه، چې هغه یې نشي ریکارډولی. میوزیک سینټر ختم شو او پاتې شو چینل لکه دا پښتو چینلان چې دي، کوم چې موږ پر میډیا باندې ګورو، هغه هم دومره کردار نه دی ادا کړی. هغوی ته به هم ویډیو تیار راوړې ورکوې بیا،
او هغه هم وایي چې بیا کومې پیسې نه ورته ګډوډ کوي سندرغاړي ته، بلکې په مفته کې دا سندره ځینې اخلي او چلوي.
دا خو به یو به دوی مفته اخلي، او بل به دوی ډېره ښه سندره به وي. یعنی هغه به د هغې چې کومه ویډیو به وي، دا به ډېره ښه پروفایل باندې جوړه شوې، ښه مطلب د هغې هغه چې کوم منظر دی، دا به ډېره ښه ویډیو به ډېره ښه ډېره جوړه شوې. نو بیا به دا راځي مارکیټ ته.
نوې مو داسې سندرې ستا چې اوس مو ریکارډ کړي او تر اولسه پورې رسېدلې؟
اوس بالکل په دې اوس نږدې وخت کې په پېښور کې داسې یوه میاشته کېږي ما یو پنځه سندرې ریکارډ کړي دي. خو انشاءالله د مشال ریډیو چې کومه په دې نننۍ پروګرام کې کومه زما سندره چلیږي، دا زه تاسو ته په دعوه باندې وایم چې دا سندره به تر دې د مخه په یوه چینل هم نه وي چلې.
ډېره مننه. کور دې ودان او اورېدونکو، بس په همدې هغه کې چې طاهر فیروز موږ ته دا سندره کوي، طاهر فیروز به هم دا سندره واوري. تاسو اورېدونکو ټولو به دا سندره واوري، او تر سندرې وروسته بیا هم له طاهر فیروز صاحب سره خبرې کوم.
بادار د غجن دی د وطن اخیر جنگ سي.
تایر فیروز بیا هم تاسو ته راځو او پښتنه مې دا ده چې که موږ جنوبي پښتونخوا ته وګورو کوټې ته وګورو یو خو که موږ ټول سیمې ته وګورو د موسیقۍ اوسني وخت ته وګورو اوسني هغهته نو په موسیقي کښې هغسې نسته لکه پخوا چې به پتې راتلې لکه موږ مخکې هم خبره وکړه جنوبي پښتونخوا خیبر پښتونخوا ظاهر خبره ده چې هغه په هر څه کښې تر موږ ډېره مخکې ده خو دلته بیا هم که په جنوبي پښتونخوا کښې موږ وګورو موسیقي څنګه ده یو خو ورال تاسو خبره وکړه چې د موسیقي هغسې مزه خوند نسته لکه پخوا چې وه چې سندرې پتې به راتلې مارکیټ ته میوزیک سنټرونه به و له دې باوجود نور څنګه دي دلته سندرغاړي شته سندرې ویل کېږي سندرغاړي خپله سندرې ثبتوي ریکارډوي یې که نه
خبره داسې ده نظر صاحب چې کومه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوئ د دوی یوه خوشنصیبي خو دا ده چې دوی هم و کابل ته نږدې دي هم دوی و لاهور ته نږدې دي دوی داسې په مرکز کښې پراته دي چې د دوی څه دا دواړه ځایونه لیرې نه دي استادان په کابل کښې هم ډېر دي استادان په جلال آباد کښې هم ډېر دي او استادان چې دي په لاهور کښې هم ډېر دي په اسلام آباد کښې هم دي نو دوی ته د زده کړې دپاره دوی ته ډېره ښه دغه پیدا شوې ده او پاتې شوه دا خبره چې کومه زموږ سیمه ده زموږ سیمه یو خو د موسیقۍ په حساب ډېره لیرې ده موږ که نږدې یو زیات زیاته موږ کندهار ته نږدې یو نو د کندهاره څه هم داسې
کندهار سره هم تګ راتګ داسې چندانې نه
تګ راتګ ولې بارډر په مابینځ کښې دی پاتې شوه زموږ د دېځې سندرغاړي د دېځې زموږ سندرغاړو هم هغسې کوشش نه دی کړی لکه کوم چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي کوي او دلته د موسیقۍ کمزوري په دې باندې ده چې د دېځې خلکو هغه زده کړه هغه خواري او هغه د دوی سره هغه کومک چا نه دی کړی لکه اوس چې په خصوصا په افغانستان کې د سندرغاړو سره ډېر کومک کېږي و هغې ته کورونه ورکول کېږي و هغې ته چې کوم نور د زندګۍ کوم
هنرمندان ستایل کېږي او دغه ستاسو خبره ده ستاسو خبره پرې کول غواړم فیروز صاحب په بلوچستان کښې که موږ وګورو اوس د ملتپالو حکومت دی پښتانه بلوڅ ملتپال سره ګډ دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د دې سیمې د پښتنو یو نماینده ګوند دی او هغوی تل دا دعوه کړې ده چې د پښتو دپاره دوی خدمت کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره او همدغسې ظاهره خبر ده په دې کښې د پښتو ژبې په پرمختګ کښې سندرغاړي او هنرمند هم راځي نو دا دوه نیم درې کاله اوسو د دې حکومت آیا سندرغاړي هنرمندان دې حکومت نازولي دي څه یې په هغوی باندې د هغوی مرسته یې کړې ده که نه
خبره که د مرستې وکړو مرسته یو جلا شی ده او په هغه کار کښې عیسی اخیستل جلا شی ده که نه اوس د دې سندرغاړو سره مرسته دا شوې ده چې هېڅکله په تاریخ کښې و سندرغاړو ته د حکومت لخوا چا کومک یا یو د دوی یو خدمت په د اعزاز نه دی ورکړی دغسې وو چې تېر کال دغه کوم چې زموږ کوم دغه حکومتي زموږ غړي وو دوی و دې سندرغاړو ته پیسې ورکړي
نغدې
پیسې یې ورکړي او خو پاتې شوه خبره تر دې چې کوم په کار وو چې ما و دوی ته په بهر بار ما دوی ته دا ویلي دي چې تاسو یو اکیډمي جوړه کړئ دلې او زموږ دپاره د باره زموږ ته استادان
ناستې ځای هم وي او بل به دغه چې له یو بل به زده کړه هم سره کوي ځوانان چې راځي هغه به مو
اوس زموږ ځوانان زده کړه غواړي خو دلته داسې ماحول نشته چې هلته ځوانان راسې زده یې کړي دوی ته ما ډېر ویلي دي اوس کښې داسې یو میاشته کېږي چې کوم د دوی ذمهواره خلک دي د دوی سره زما دا خبره شوې وه خصوصا د عثمان کاکړ صاحب سره چې ده ما ته دا وویلې چې زه به تاسې ته یو دغه درکوم خو اوسه پورې لا خبره شروع ده که زه هم په بل انټرویو کړم بیا انشاءالله تعالی دا خبره معلومېږي چې هغه کار واقعتا شروع شوی دی که لا پر هغه ځای ولاړ دی خو په خیبر پښتونخوا کښې بیخي زیاته دي شیان دغسې ده حتی کښې په کندهار کښې چې موږ دا ګورو چې کندهار دا وخت د جوړېدو په مرایلو کښې دی په کندهار کښې لا د میوزیک سټارټ شوی دی هلته د زده کړې دپاره باقاعده شاګردان راځي خو د بده مرغه دلته دا شی نشته دعوې خو موږ ډېرې کوو چې موږ د پښتو خدمت کوو خو زه هم چې کوم وایي چې کوم وطن یا کوم ملک چې شاعر نه لري هغه د هغه ملک په تاریخ هم ختمېږي نو زموږ په ملک د شاعر هم دغسې بې قدري ده دلته زموږ شاعران که تاسو به انټرویوانې کړې وي د شاعر سره به شاعر هم په ژړا دی دلته هنرمند هم په ژړا دی دلته که ډرامه یو آرټیسټ یو هنرمند یو فنکار یې دا هم په ژړا دی بس هر سړی خپل نس ډکوي او دوی ته تیاره موسیقي دوی غواړي هغه که خدای دې وکړي د افغانستان راځي که هغه د امریکې سره راځي که هغه د دنیا ده د هر ځای سره راځي د دوی دا موسیقي سره کار دی دا نه ګوري چې یار زما د سیمې کوم سړی پر مخ روان دی یا باید څوک را مخته کم په کار د لیز موږ دغه 15% غاړي یو کدام نن یا سبا موسیقي پرې شو ول زوم د جنوبي پښتونخوا د کوټه بګر سره د موسیقي د نوم نشان ختم سي
د یو وخت کې چې دلته د افغانستان څخه ډیر د موسیقي استادان راغلي او په یو کټه کې وسیدل اوس ما داسې اوریدل دي چې هغه بیرته ولاړو چونکې په افغانستان کې اوس امن امنیت ښه دی هلته تر دې ځایه ښه پروګرامونه کېږي ښې سندرې ویل کېږي هلته ټلویزیون چینلونه دي دې هم په کوټه باندې په چیني پښتونخوا باندې کوم اثر پرېښی دی که یا او هغه استادانو چې دلته ول هغوی کوم داسې شاګردانو ته پرېښول چې هغوی ته خپل هنر ورښودی وایي داسې څه اوس وکړه
دا نن هم که نصر صاحب موسیقي څه پاته ده یا دا زموږ سندرغاړی وایي دا هم د هغې و موږ ته یو تحفه وه د هغې و موږ ته یو خدمت و چې هغې دلې وکړي او دا زده کړه واقعیتونه موږ د هغې څه وکړه په هغه کې قاسم استاذ و په هغه کې نور داسې امینجان استاذ و خانګل استاذ و چې دا خلک راغلي خصوصا د کابل څه و رالو کوټې ته چې دلې دوی د څو عمر تیر کړي خو چې دوی ولاړو دا موسیقي نه دې ځای یې وړه اوس خو دلته زه فکر کوم چې په ګرده کوټه کې موږ په حساب 15 د میوزیشن او نرمن چې موږ ورته وایو دا لرو نور خو ګر سره څوک شته نه په دې پرته دا زموږ د بلوچستان ډېره غټه د پاکستان یعنی د تربورد غټه صوبه ده د رقبې په لحاظ باندې 80% حصه د بلوچستان ده خو د بده مرغه زه درته وایم چې شپږ یا و دلې موږ هنرمنده لرو په حساب موږ یو 15 دلې سندرغاړي چې هغه هم وایي چې موږ سندرغاړي یو خو زما به نه تر ځانه پورې زه درته وایم چې اوس موږ په مقابله کې د چا سره واچی زه هم شاید به هغه خبره نه وي لکه کومه چې د خیبر پښتونخوا ده یا کومه د افغانستان ده ولې خو دلته د زده کړې هغه معیار دوی چا نه دی زده کړی که څه زده وو هغه دا دی ستاسو په خدمت کې دی دا که لږ دی که ډېر دی خو د دې ځې نمایندګي موږ کوو نو په کار دا دی چې پر موږ باندې خاص کر په د میوزیک پر څانګه باندې نظر وسي او پر دې باندې زموږ مشران کښېني او دا شی داسې سیریس واخلي که دغسې په خبرو تیر شي دغه دوه نیم کاله دوی تیر شوي دي دا دوه نیم به نور تیر شي د دې بعده ګوره چې بیا د چا ګورمنټ راځي لا به هغه څنګه وي
طاهر فیروز صاحب بیرته ستاسو موسیقي ته راځو پسې مو کوم خبرې وکړې تاسو په خپله په دې موسیقي په دوران کې په خپل وخت کې کومې سندرې ډېرې ویلې دي غاړې مو دلته کاکړۍ غاړې په دې سیمه کې بیخي ډېرې ویل کېږي تاسو خپله کاکړۍ غاړې هم ویلې دي نورې سندرې مو زیاتې ویلې دي او ورسره آیا تاسو خپله شعر و شاعري هم کوئ که یوازې سندرې وایست او که مو خپله شاعري نه وه نو بیا دا شاعري د چا ویله ډېره شاعري مو د چا ویله
شاعري خو نصر صاحب زما چې کوم خپله خو ما شاعري نه ده کړې ولې شاعري بیا خپل ځانته یو کار دی خو کومه چې زما شاعران خوښ دي هر وخت چې کر ما انټرویو ورکړې د ملنګ جان د جلال آباد اوسېدونکی و خبر ملنګ جان زما ډېر خوښ و انقلابي شاعر و د ده یو شعر چې وایي زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو خو دا داسې دغه دی د ده یو شعر و د ملنګ جان چې دا خو زما ځواني ډول کوي د پښتونوالو سره زه په پښتو او پښتونوالو باندې سر ورکوم په دې کې دغه یو شعر و چې زما یې خټه لنده کړې د غیرت په اوبو بې متي نه ده لازم زما د شانه سره یعنې د پښتانه یو دغسې صفت یې بیان کړی دی چې زه فکر کوم چې تر دې چې ډېر شاعران به ډېر څه جوړ کړي وي خو دا د پښتانه په شان کې یو ډېر غټ شعر دی چې ملنګ جان لیکلی دی نو دغسې دوی علاوه نور ډېر شاعران زما خوښ دي چې هغه زموږ د دې سیمې شاعران دي عبیدالله درویش دوراني صاحب دی ډاکټر لیاقت صابان دی بیا دغسې راځي موږ کمال اسیر صاحب او داسې کوم ځوانان شاعران دي دا قادر مفتون دی محبلا کلیوال دی رمضان ارمانی دی داسې نور ډېر ښه شاعران شته زموږ د ژوب د سیمې ډېر ښه شاعران شته زموږ سره نو نومان خو ډېر دي هر چا نومان نشم دغه کولی خو ماشاءالله موږ ښه شاعران لرو خو بس ستاینه نه ده سوې ځکه چې دا
او سندرغاړي هم زموږ په سیمو کې ډېر دي خو آیا د دې سندرغاړو د چې هغه زده کړه وکړي چې یا هم هغوی ته څوک ښوونه وکړي داسې څوک شته که یا او دا نوي سندرغاړو ته څه کول پکار دی تاسو ډېر وخت څه ویلي په موسیقي کې نوي سندرغاړي باید څنګه وکړي زده کړه له کومه وکړي څنګه یې وکړي
زموږ خو د علاقایي سندرغاړي چې کوم ما اورېدلي دي د کوټې تر ژوبه پورې یا د کوټې تر شمنه پورې چې زموږ کوم ځایي سندرغاړي دي چې کوم موږ د موسیقي په اصطلاح د لوکل سندرغاړي ورته وایو ډېر ښه آوازونه خدای ورکړي دي خو صرف خبره دا ده چې دوی دا موسیقي نه ده زده کړې دغه د دوی په تاوان کې دا خبر تللې ده. دوی صرف موسیقي تر ککړې غاړو تر چپو پورې دوی پریښه ده. دا یو ډېر غټ سمندر دی او په دې کې باید چې انسان د دې زده کړه وکړي. په دې کې غزل شته، په دې کې ډېر شیان شته چې هغه ګرسره زه به هم شاید چاته معلوم هم نه وي. نو د دوی دپاره دا په کار وو چې دوی راغلي وای، په دې پسې خواري کښلې وای، د موسیقي زده کړې وای. او موسیقي داسې ده چې په موسیقي کې به خواري خپله کاږې، بل په تا پسې نه راځي. که ته خواري وکاږې او د دې ځای څخه ولاړ شې، سفر پسې وکړې، هجرت پسې وکړې، خواري وکاږې، پر ځان زحمت. موږ هم که نن لږ ډېر دا موسیقي وایو یا زموږ څه زده کړې ده، دا موږ د استادانو خیرات دی. که دا چا موږ ته استاد نه وای رسه کړی، هسې موږ د خپله مخه په کې راغورځېدلي وای، نو شاید به زه موږ به هم چا نه پېژندلی. که موږ زده کړې ده، خو دا موږ د یو چا څه زده کړې ده. دوی ته هم باید په کار دی ودا نوي کول ته چې دوی د دې کمپیوټر دغه وانخي ساره وانخي
غږ بدل نه کړي په کمپیوټر.
کمپیوټر خو ډېر اسانه دی. هغه درته وایم که استاد هم سندره ریکارډ کړي،
هغه یو څوک ټوکې کوي وایي یار اوس یې له هر چا سمرغاړی جوړ کړي، هر څومره بد غږ یې هم هغه په کمپیوټر باندې سره وتراشي ښایسته یې کړي.
اوس خو موسیقي داسې شوه ناصر صاحب چې موسیقي ډېره اسانه شوه، ډېره اسانه هم شوه، ډېره ګران هم شوه. اسانه په دې ده چې کمپیوټر وار چاته موقع ورکوي چې وی وایي. ګرانه په دې شوه چې و دنیا خلک چې دي، خلک اوس د ګرد دنیا موسیقي اوري او د موسیقي سټنډرډ ډېر زیات شو. اوس هر سړی هر څوک نه اوري، ډېر سلیکشن پکې کوي. خلک اوس انډیا ډېر په شوق اوري. خلک اوس د امریکایان ستاسو وینئ، مطلب لکه د اروپا څخه ډېر ښه سندرغاړي شته چې دوی سندرې راځي، هغه په ډېر غټ قیمت باندې او په ډېر خواري باندې کمپوزیشنان جوړ کړي وي. نو دا په کار دادی چې دوی تر دې ځای راووځي. دوی به دا سا کې پراته دي، د دې ساز دوی راووځي او خواري وکاږي، لږ د دنیا ته خپل ځان ښکاره کړي. موږ تر هیچا نه یو پاته د جنوبي پښتونخوا ده، چې نوم یې جنوبي پښتونخوا ده، خامخا به یو څه پکښې وي. خو دا دي تراشل په کار دي. تراشل که دوی خپل ځان وتراشي، که دا مشران دوی وتراشي، خامخا ده چې سیاستدان لري، ډاکټر لري، انجینیر لري، شاعر لري. نو زه وایم چې سندرغاړي خامخا پکې.
په اخره کې مو پښتنو ته، نوي کهول ته، ځوانانو ته، په خاصه توګه سندرغاړو ته، او خاص بیا هغو سندرغاړو ته چې نوي دي، هغوی ته به مو اخرنی پیغام څه وي؟
اخرنی پیغام خو زما دا دی ناصر صاحب، ولر وبر ټولو پښتنو ته چې په هر ځای کې دی زما ږغ اوري. لومړی زما خو دوی ته دا پیغام دی، پیغام نه بلکې زما دوی ته خواست دی چې تر تعلیم د لارې به دوی خپل نسل به تر ډېره لیرې ځایه دوی وویني، که هغه پاکستان وي، که هغه افغانستان وي، که په هر ځای کې پښتانه پراته وي، چې تر څو پورې پښتون تعلیم ونه کړي، پښتون د دنیا سره هغه مقابله نشي کولی لکه چې کوم په کار ده. او پاتې شوه د موسیقي د دنیا خبره. نو د موسیقي د دنیا خبره خو دا ده، زه پخپله په دې کې زه یو طالب علم یم، زه به چا ته څه پیغام ورکړم؟ خو دا پیغام ورکوم چې موسیقي باید سړی ښه موسیقي زده کړي او د شعر ښه انتخاب وکړي. او د شعر ښه انتخاب او د موسیقي ښه کوم ستا انتخابي دا پاتېږي، لکه اوس ناشناس، لکه استاد عبیدالله جان، بیلتون، دا خلک نن څه ډېر پاتې دي. دا د شاعري ښه انتخاب کړی وو او دوی ښه ښه طرزونه ویلي دي او دوی ښه 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 سندرې ویلي دي. نو زموږ سندرغاړو دنده په کار دي چې دوی دغه رنګه کار وکړي، لکه کوم زیات تیرو سندرغاړو کړی دي، هسې د دې زمانې پر دغه ولاړ نه شي. شاعر خو څه ویلي دي؟ وایي زمانه که قدم ستا پر قدم نږدي، ته قدم د زمانې پر قدم کښېږده. خو کله کله زمانه په سړي باندې ډېر چم وکړي.